افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوي تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې ټاکل سوی سبا د افغانستان د سولې پر مسله په سعودي عربستان کې د ورځنۍ غونډه پیل شي. نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. خبرونه له اجمل ان اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یو نایلان شوی سفر کابل ته رسیدلی دی. رویټرز خبری اژانس وایي دوه خبری اعلانې په برما کې د روهینګیا اقلیت په اړه د رپورټونو د ورکولو په خاطر د محکمې لخوا تورن شوی دی. او دا بم واوري چې په ترکیه کې د اورګاډي د ټکر په پیښه کې تر 30 زیات کسان وژل شوي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. له کابل څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي دي چې دغلته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یو ناڅافي سفر رسیدلی. یو حکومتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل نوموړی به له ولسمشر محمد اشرف غني او نورو افغان چارواکو سره وګوري. تمه ده چې وروسته به د البته نن ورځې وروسته به افغان ولسمشر محمد اشرف غني او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یوه ګډه خبري غونډه کې څرګندونې وکړي. دا له هغې وروسته چې مایک پامپیو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل شوی افغانستان ته یو لومړنی سفر دی. پامپیو په داسې حال کې کابل ته ځي چې افغان حکومت په وروستیو کې له وسلوالو طالبانو سره د اصول لپاره هڅې تیزې کړې دي. ټاکل شوی ده چې سبا د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو کانفرنس د سعودي عربستان په جدې ښار کې جوړ شي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په دې غونډه کې د ګډون په هدف افغان هیئت سعودي عربستان ته رسیدلی دی. د دې شورا ویاند احسان طاهری د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان هیئت دغې ناستې ته له یو روښانه پیغام سر ورسي.
دی وایي دا لومړی ځل دی چې د نړۍ په کچه د اسلامي نړۍ عالمان د افغانستان د سولې په اړه راغونډیږي چې دا زموږ او د افغانستان د سولې لپاره لویه لاسته راوړنه او لوی ملاتړ دی. افغان پلاوی دې ناستې ته د افغانانو د سولې غږ لیږدوي. په دې ناسته کې به له شک پرته د افغان سولې په اړه اسلامي بحث وشي.
خو په اوروزګان ولایت کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د دغه ولایت کې د غیر مسؤوله وسلوالو څخه شل میله سپکې او درنې وسلې او دوه رینجر موټر اخیستي. د دې ولایت امنیه قمندان محمد معروف احمدزی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا وسلې او موټر یې په دې ولایت کې د صالح محمد صالح په نوم له یو زورواکي څخه ترلاسه کړي. نوموړی وایي دغه لړۍ دوام کوي او ډېر زر به دغه ولایت کې له ټولو غیر مسؤوله وسلوالو او زورواکو څخه وسلې او نور دولتي وسایل هم راټول شي. دا په داسې حال کې چې د وړاندې په جنوب کې د 215 ماتم کلی اردو قمندان امام نظر ازادي راډیو ته ویل چې په دې ولایت کې 410 میل سپکې او درنې وسلې له غیر مسؤوله وسلوالو سره دي. د امریکا متحده ایالاتو چارواکو ویلي چې د امریکا د پوځ یو سرتیری چې ظاهرا د افغانستان په جنوب کې په یوه نفوذي حمله کې وژل شوی و د کالیفورنیا ایالت اوسیدونکی و. د امریکا دفاع وزارت د یک شنبې په ورځ د دې سرتیری نوم جوزف ماسل یاد کړی او ویلي دي چې نوموړی د ساوت ګیټ د ښار اوسیدونکی و. دا سرتیری د شنبې په ورځ د اورزګان په ترینکوټ کې ټپي او وروسته د ټپونو له کبله مړ شو. په افغانستان کې د ناټو قاطع ملاتړ ماموریت ویلي چې په پیښه کې دوه نور امریکایي سرتیري ټپیان شوي دي. دا ملي اردو د 215 ماتم کلی اردو ویان جګړن یحیی علوی وایي چې د اوروزګان په مرکز ترینکوټ او د دې ولایت په دیراود ولسوالۍ کې د ملي اردو د ځواکونو لخوا په تیرو څلور ساعته عملیاتو کې لس وسلوال وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. علوی ویلي دي چې د دوی ځواکونو د زابل د ارغنداب ولسوالۍ د باغ بازار په سیمه کې هم عملیات کړي چې د په وینا په نتیجه کې درې وسلوال وژل شوي دي. اخوا په کندهار کې پولیسو ویلي دي چې دوه مین خخونکي تیر شپه په پنجوایي ولسوالۍ کې د ماین د خخولو پر مهال پر خپل ماین وشل شوي. لا ازادي رادیو نه خبرونه اوري. په ترکیه کې د اورګاډي د ټکر په پیښه کې لکتر لګه څلور کسان وژل شوي او اویا نور ټپیان دي. پیښه پرون رامنځته شوې ده. ترکیه چارواکو ویلي هغه اورګاډي چې 316 مسافر پکې سپاره وو د دې هیواد په شمال لویدیس تکرداګ ولایت کې ناڅاپه لپټلې ووت. د دې ولایت والی محمد شیلان د ان ټي وی تلویزیونی چینل ته ویلي چې پیخه د هوا د خراب والی له کبله رامنځته شوې ده. د تایلند حکومت چارواکو او ژغورونکو ډلو نن د هغه تنکیو ځوانانو د ژغورنې په هدف د راتلونکو اقداماتو په اړه جلسه وکړه چې د دې هیواد په یو سیلاب ځپلي سمڅه کې بند پاتې دي. د یک شنبې په ورځ ماهر لامبوزونو دغلته د دولس بندو پاتې ظلمکیو له ډلې څلور تنه وژغورل. تازه رپورټونه وایي چې پینزم تنم له سمڅ څخه ژغورل شو. د تایلند د چیناګری والی نارونګسک استان کرون چې د دې ځوانانو د ژغورنې د عملیاتو مشر کی پرون خبري اعلان وته ویل دی وایي زه تاییدوم چې دا ځوانان د خپل روزونکي سره له سمڅ څخه د وتلو لپاره په ښه روغتیایي او رواني وضعیت کې دي. هغوی زموږ له عملیاتو خبر دي او له سمڅې وتلو ته چمتو دي. دا ځوانانو دا ډله د فوټبال له 15 کلن روزونکي سره له 2 اونیو راهیسې دغلته یوې سمڅې کې چې سیلابونو ورته لاره کړې بند پاتې دي. د رویټرز خبري اژانس دوه خبري اعلان د روهینګیا اقلیت په اړه د ریپورت ورکولو په خاطر نن د میانمار یوې محکمې لخوا د دې هیواد د محرمیت له قانون څخه په سرغړاوي تورن شول. دې محکمې قاضي وویل 2.5 کلن والون او 23 کلن سیواهو چې برمایان دي د جولای په 14 نیټه به د محکمې لومړنۍ غونډې ته حاضر شي. د برما د قوانینو له مخې د هغو تورونو ته چې دا خبري اعلان ورسره مخ دي تر 14 کلونو پورې د زندان سزا ورکول کېدای شي. د رویټرز خبري اژانس بیا ویلي چې خبري اعلان بی گنادی او وازی خپل دنده ترسره کړی.
تاسو زادي رادیو ته غوږ یاست. په سعودي عربستان کې سبا د افغانستان د سولې پر مسله کانفرنس پیلېږي.
بدون شک بحث که میشه بحث دینی از رابطه به حمایت سبک افغانستان ای خیلی مهم است.
در دی کنفرانس پا ارمو دو سیاسی مسائل و یو تحلیلگر هم جاغه ولی
سعودیم کمرست کلی دی پاکستان دی ورکلی دی طالبان دی ورکا او تنن پوری ورکایی.
د ولسی جرګې ځینو استازو د بلخ د پخوانی والی او د اجرایه ریاست د دویم رستیال پر وروستیو څرګندونو انتقاد وکړ.
وطن بحران ته وړل دا د وطن په ثبات او صلح ته نقص رسوي او په دې نقص کې د ټول افغانان سره شریک دي.
په بهرنیو مسایلو کې څلورو هیوادونو ته د امریکا د ولسمشر د سفر په اړه راپور خپرو. یو کلی زر ژغونه ډرامه د خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ تکل سوی. سبا د افغانستان د سولې پر مسله د اسلامي نړۍ د علماو کانفرنس په سعودي عربستان کې پیل سي. د سولې علي شوراوي په دې غونډه کې د ګډون په هدف د افغانستان هیات سعودي عربستان ته تللی او ټینګار کوي چې دغه کانفرنس به د سولې په برخه کې ګټور ثابت سي. اکرام الله اکرام راپور لري.
په دې وروستیو کې د افغان حکومت له لوري د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د خبرو د پیل لپاره تر بل هر وخت هیلې زیاتې شوې دي. اوس افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د اسلامي نړۍ د عالمانو غونډه به د دې بهیر له پیل سره زیاته مرسته وکړي. د دغه شورا وایان احسان طاهری د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان پلاوی دغه ناستې ته له یو روښانه پیغام سره ورځي چې د افغانانو د سولې غږ او د افغانستان فتوا ده او په خبرې دوی له دې ناستې وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره هم هیلې لري. د وای د لومړی ځل دی چې د نړۍ په کچه د اسلامي نړۍ عالمان د افغانستان د سولې په اړه راغونډیږي چې دا زموږ او د افغانستان د سولې لپاره لوی لاسته راوړنه او لوی ملاتړ دی. افغان پلاوی دې ناستې ته د افغانانو د سولې غږ لیږدوي. په دې ناسته کې به له شک پرته د افغان سولې په اړه اسلامي بحث وشي. دا د افغانستان د راتلونکي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل لپاره ډیره مهمه ده. د اسلامي نړۍ د عالمانو دغه غونډه چې په افغانستان کې روانه جګړه د بحث مهم ټکی دی او سبا د سه‌شنبه په ورځ د سعودي عربستان په جدي او مکرمي ښار کې پیلېږي 2 ورځې دوام کوي. د افغانستان د یو پلاوي په ګډون په دې ناسته کې د اسلامي نړۍ 160 عالمان برخه لري. د سولې علي شورا وایي هیله لري چې په دې ناسته کې د وسلوالو طالبانو استازي هم برخه واخلي. خو وسلوالو طالبانو په دې غونډه کې خپل ګډون رد کړی او له افغان عالمانو یې هم غوښتنه کړې چې په دې غونډه کې د برخه نه اخلي. د تیر کوچني اختر په شپو ورځو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ لنډمهاله اوربند چې د نړۍ او سیمې له تود هرکلي سره مخ شو په دغه هیواد کې د سولې د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره هیلې زیاتې کړې. تر دې اوربند وروسته د ازبکستان او سعودي عربستان په ګډون یو شمېر هیوادونو چمتووالی وښود چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیلېدو په برخه کې به مرستې وکړي. له دې سره تېره ورځ د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف کابل ته د خپل سفر او د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر سره د لیدلو پر مهال د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر وایم قادر شاه وای خاغلی اتمر په دې لیدنه کې ویلي چې د افغانستان د سولې په اړه د ازبکستان مرسته اړینه ده او له یاد هیواد یې په دې برخه کې د زیاتې مرستې غوښتنه کړې ده.
د دې سفر هدف دا و چې د سولې او سیمه ییزو همکاریو په ټینګښت کې د دواړو هیوادونو د همغږیو او همکاریو پیاوړتیا نور هم قوت پیدا کړي. که چیرې په همدې ډول یا په دې ته ورته بل فارمټ کې د افغانستان وسلوال مخالفین دې ته لیوالتیا ولري چې د ازبکستان د همکارۍ څخه ګټه پورته کړي او افغان حکومت په لدې
په سعودي عربستان کې د افغانستان د جګړې په اړه د اسلامي نړۍ د عالمانو دغه ناسته په داسې حال کې ترسره کیږي چې له دې وړاندې په کابل، اندونیزیا او ازبکستان کې هم د افغانستان د ستونزې په اړه لوی غونډې ترسره شوې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي هغه پریکړې چې د افغانستان په اړه په بېلابېلو کنفرانسونو کې کیږي باید د شعار تر کچې پاتې نه شي. د ولسي جرګې منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې افغانان د سولې تږي دي او که افغان حکومت د سعودي عربستان له ناستې سمه استفاده ونه کړي دا ناسته به هم د تیر په څیر د افغان جګړې د پای ته رسیدو په برخه کې بې ګټې وي.
د سیاسي چارو ځینې کتونکي د سعودي عربستان غونډه د تفاهم په برخه کې مهمه ګڼي خو وایي چې نتیجو ته زیاته هیله نه لري. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهاند ودیر صافی ازادي راډیو ته ویل چې له طالبانو سره د سعودي عربستان پر همکاریو سترګې نیسي پټې دی خو په راتلونکي غونډې کې باید پر پاکستان فشار راوستل سي چې د افغانستان په برخه کې مثبت رول ادا کړي. اکرام الله اکرام ورسره مرکه کړې په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې په ټوله کې له دې غونډې څه تمه کیدای سي.
په دې اندازه چې دوی وایي چې کدا به هر څه فیصله کړي نه یې ورته او علت همدا دی چې سعودي تر اوسه پورې اصلا ډېر شامل نه و د افغانستان د موضوع کې او کوای د ځای اخري نشست وای چې تاثیر یې درلودلی مګر چې تر اوسه نه و انبول نو یودم د یو کانفرانس په جدا کې یا پنځه کانفرانس جوړول موضوع نشي حلولی. دا باید چې پاکستان ته هم قناعت ورکړي، ایران ته هم قناعت ورکړي، دغه څوک چې افغانستان حکومت سره کښېني دې ته هم باید سنت ورکولی اوسي. پس له هغې به بیا ووایي چې لاره هواره شوه د سولې د افغانستان دپاره، نه دا چې سعودي فیصله کړه.
د وسلوالو طالبانو نه ګډون په دغه ډول ناستو کې څومره به بیا تاثیرات ولري؟
نه ګډون مثبت تاثیرات نه لري په دوی باندې دغه چې ګډون وکړي. نه ګډون بیا هم یو هغه چاته چې طالبانو ته هدایت ورکوي، هغه چاته چې طالبانو مربیان دي، هغه چاته چې هغوی فرمایش ورکوي چې مزه دې مالک کې مه کښېنئ، د هغوی دپاره یو لاره د حل پیدا کول چې هغه لارې ته راولي چې وروسته بیا هغه طالبانو ته اجازه ورکړي چې رای شي، دې دپاره ګټور دی.
نو استاد په نظر باندې استاد چې اصلا حل لاره څه کېدلی شي هغه هیوادونه چې مستقیما له وسلوالو طالبانو سره په اړیکو لرلو باندې تورن دي، فکر کوي چې په هغوی باندې باید فشار راشي څنګه؟
په دغو باندې اصل خبره دا ده چې افغانستان ډیپلوماسي د لحاظ نه، د شروع د مجاهدینو د حکومت نه، د پاکستان سره وضعیت خراب کړی دی. اما دوی باید کوشش وکړي افغانستان حکومت چې هغه ډیپلوماتیک لارې او انسانی لارې ولټوي چې پاکستان د غیر انساني اعمالو نه خپل منع کړي. که پاکستان بره چې اصلاح شو بیا طالب بالب لسته چې تا سره وجنګېږي.
د سعودي عربستان او د وسلوالو طالبانو اړیکو ته په کتلو سره چې په تیر کې اړیکې درلودي، فکر نه کوي چې په طالبانو به د سعودي عربستان فشار لامل شي چې
بیخي طالبان خپل فشار لاندې راتلای شي؟ مګر دومره چې نږدې زما د پولیس سره د افغانستان پاکستان عسکرو صاحب منصب په اوږه باندې ناست دی او طالب ته هدایت ورکوي او لوجستیکي مرستې کوي، هغه سې سعودي نه شي کولی. سعودي هم که مرستې کړي دي پاکستان ته یې ورکړي چې طالبان ته یې ورکړه او تر ننه پورې یې ورکوي.
د کابل پوهنتون استاد پوهاند ودیر صافی ول ازادي راډیو سره په مرکه کې. سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي. د ولس جرګې ځینې استازي د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور او د اجرایه ریاست د دویم مرستیال محمد محقق وروستۍ څرګندونې د ملي ګټو خلاف بولي. ښاغلي نور او محقق په یوه غونډه کې د نظام الدین قیصاري نیول کېدل غیر قانوني وبلل او دغه راز یې له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د جنرال دوستم د راستنولو لپاره د لاره هواره کړي. نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د ژغورنې ائتلاف غړیو د تیرې ورځې څرګندونې د ولسي جرګې د یو شمېر غړیو له غبرګون سره مخ شوې. د دغه جرګې ځینې غړي وای نظام الدین قیصاري بې موجبه نه د نیول سوی، بلکې د هغو تورونو پر بنسټ نیول سوی چې په نوموړي لګېدلی دي. که څه هم د ولسي جرګې غړي عبدالستار خواسي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت هیواد ته د جنرال عبدالرشید دوستم د راستنېدو غوښتونکی سو، خو ویل چې د بلخ د پخواني والي او د اجرایه ریاست د دویم مرستیال وروستۍ څرګندونې کړکېچ ته لمنه وهل دي.
وطن بحران ته وړل دا د وطن په ثبات او صلح ته
نقص رسی او په دې نقص کې د ټول افغانان سره شریک دي. که خبره دا ده چې د تهدید نه لاس واخلو، د مذاکره او د مفاهمه در یا باب پرانیزو.
تیره ورځ د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق او د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور او د جمهور ریاست د لومړي مرستیال د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمند په یو ګډه خبري ناسته کې وویل چې له اساسي قانون سره سم د دولت په ګډون هیڅوک د چا د تبعید حق نه لري. د نوموړي په خبره هیواد ته د جمهور ریاست د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم بیرته نستنېدل د پښتنې وړ دي. د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق په دې اړه وایي تر اوسه زموږ غوښتنه دا وه چې عبدالرشید دوستم دی راسي، له دې وروسته وایو چې جنرال دوستم بیرته هیواد ته راستنه وو، د نړیوالو او حکومت غوږونه دې خلاص وي. که له هغې وروسته په افغانستان کې بحران رامنځته سو، په هغه چا پورې اړه لري چې بحران یې رامنځته کړی. دغه شان د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور وایي چې نظام الدین قیصاري په غیر اخلاقي ډول نیول سوی. دا په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ افغان پوځیانو د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ سرپرست امنیه قمندان او د ولسي پاڅونونو په برخه کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم استازی نظام الدین قیصاري ونیوو. جمهوري ریاست ویلي چې قیصاري د خلکو د شکایتونو او له حکومتي چارواکو سره د ناوړه چلند په تور نیولی دی. د نظام الدین قیصاري تر نیول کېدو وروسته له څو ورځو راهیسې د نوموړي پلویانو په یو شمېر شمالي ولایتونو فاریاب، جوزجان، سرپل، تخار او بغلان کې په مظاهرو لاس پورې کړ. دغه مظاهرې په تاوتریخوالي واوښتې او معترضینو د فاریاب ولایت ودانۍ ته اور واچاو. د افغان ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي د عطا محمد نور او محقق د څرګندونو په اړه څه ونه ویل، خو د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د دغه جرګې د دوشنبې د ورځې په عمومي ناسته کې وویل دوی چمتو دي چې د دغه ستونزې د هواري لپاره منځګړیتوب وکړي. پولیسي جرګه او ملي شورا په شمال کې د مدني حرکتونو له امله د رامنځته شوي مدیریتي بحران د هواري لپاره چمتو دي چې د دوی غوښتنې واوري او له حکومت سره یې شریکې کړي. ښاغلی ابراهیمی د هیواد په شمال کې اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ وباله او ویل چې رامنځته شوې اوسنۍ ستونزه دې د خبرو له لارې حل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو نوی څېړنه ښیي چې هغه ښځې چې ځورول کېږي او پولیسو ته مراجعه کوي لازمه مرسته نه ورسره کېږي. د دې کمیسیون یوه مشرې وویل چې په 15 ولایتونو کې د دوی موندنې ښیي چې لا هم 50% مېرمنې له ځورونو سره مخامخ دي. یوسف خان زدران او نور تفصیل.
د ولسی جرګې د تصویب او د ولسمشر لخوا د ښځو او ماشومانو د ځورونې د مخنیوي د قانون له توشي سره سره انتقادونه دا دي چې د عامه خلکو سربیره په افغان امنیتي بنسټونو کې هم د دغو کسانو غږ په سمه توګه نه اورېدل کېږي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ښځو د برخې یوه مسوله لطیفه سلطانی وایي د هغو مېرمنو نه چې پولیسو ته یې د مرستې په خاطر مراجعه کړې نږدې نیمایي یې دا شکایت لري چې غږ یې نه دی اورېدل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د مېرمن سلطانی په خبره د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په خپلې وی سروې کې لمرکه کونکو سره په خبرو کې موندلې چې 50% مېرمنې له کوره بهر له زورونو او بیلابیلو نورو ستونزو سره مخ دي. دا وایي دا څېړنه چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کړي ښایي دغو کسانو له ډلې چې له زورونې سره مخ دي 190 مېرمنو پولیسو ته مراجعه کړې چې له ډلې 290 مېرمنو ویلي پولیسو یې شکایت ته سمه پاملرنه نه ده کړې. دا ځکه چې له بده مرغه په افغانستان کې د ښځو زورولو اوس هم یو معمول کار دی. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دغه سروې د افغانستان په 15 ګڼ میشتو ولایتونو کې له 1530 مېرمنو سره د مخامخ مرکو پر مټ کړې ده. کمیسیون وایي د ډېرو ښځو شکایت دا دی چې له کوره د بهر وتلو پر مهال د دوی د انساني کرامت سپکاوی کېږي او له تاوتریخوالي د ډکو خبرو او د موټرو د رنګونو د اورېدو تر څنګ حتی له فزیکي چلند سره مخ کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د ښځو او ماشومانو د ځورونې د مخنیوي قانون تر ډېرو بحثونو وروسته د افغانستان د ملي شورا لخوا تصویب او شاوخوا درې میاشتې مخکې د ولسمشر لخوا تر توشیح وروسته دا وخت نافذ اعلان شوی دی. افغان مېرمنو له دې وړاندې ویلي دوی چې د ځورونې ثبت شوی سند او ثبوت له ځانه سره ونه لري د دوی شکایت ته اهمیت نه ورکول کېږي، نو ځکه تر ډېره دوی اړوندو ادارو ته مراجعه نه کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او ځورونې پیښې مني، خو وایي هغوی چې دوی ته یې مراجعه کړې قضیه په جدي ډول څېړل شوي دي. د یاد وزارت ویان نجیب دانش:
زمانی که یکی از افرادی که متضرر هستن و یا
که دوی کله چې یو متضرر کس مونږ ته مراجعه کوي او شکایت درج کوي مونږ په ټول توان سره هغه تعقیبو تورن کس حتمن پیدا کوو او نسوي او دغه قضیه ته رسیدنه کیږي زمونږ غوښتنه دا ده چې هر څوک د زورونې لستون سره مخ کیږي دوی د پولیسو ته مراجعه وکړي او دوی ځواکونه په خدمت کې دي دوی پولیس د خپل دندې او مسولیت له مخې هم هر ورځ په خارونو کې ډیر داسې کسان نیسي او وروسته بیا له دغو کسانو سره قانوني چلند کیږي
موردل چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو نوی څېړنه شي هغه شزه چې ځورول کیږي او پولیسو ته مراجعه کوي لازمه همکاري نه ورسره کیږي بلخو د اورزګان ولایت په مرکز ترند کوټ کې هغه شزه چې د کورنۍ سرپرستانی په ورستیو جګړو کې وجل سی وای چې تر اوسه چمرست نه ده کړی ولایتي اداره هم دغه شکایتونه تاییدوي نور تفصیل د شریف الله شرافت پر راپور کې
چایا بس مدا ژوند دې چې داس خوازاري ماجر دا ته پراتې شریدان مو سوي دې مړه دې مرتغه پاتې چې ما نه پاتې دې
دای د پاره د قران د پاره نو د جګړو سلاس وافې نور وطن در بدر مکه به نور
دا ژغونه په اورزګان کې د هغه جګړه زفلو میرمنو دي کوم چې رواني جګړې ترې هار څاخېستې دي دغه اورزګاني میرمنې وایي رواني جګړې خوږ ژوند ترې اخېستې او په بدی تاریخ ژوند دی ورتاړولې دي
مرتغه پاتې چې ما نه پاتې دې ورکه شي دان مستوی دې ګنداني چې ما نه پاتې دې
زخمیان مو مور کړی دې ولې چې مړی مې ور کړی خور مې پښکې ولاړ دوه خوريان پښکې شي داسو یو مې خور شي داسو
دی وای کله چې د کور سرپرستان له لاس اور کړي نو د کور ټول چاري د دی ور د غاړي سیوی دغه میرمن وای وسه د بیکاری او د دولت د نه پاملرنې لکبله اړي سیوی چې په شار کې پاکر وکړي او د خپل اولادونو لپاره یو غوله ډوډۍ پیدا کړي
ماجر دا ته پراته یو دربدار چې د څکی دا ولا کړو دغه هم په دغه سوره د مزم په دغه سوره یم د اسدار بدر خط سره یو چې یې وراله مدریا ګشت درې سره وراله د جنرال مولا کې سره کړی دی
ولکه غونه لرو چې چې وي خو لا کې را سره کړی چې دا لسې کومک ملا ولا کېدل یا په مرسته کې یا په شي کې ملا ولا کېدل یا ملا کا څخه پکې ویډیو مشه کور دی چې
دغه جګړه ځپلو میرمنو د غراز پر شکیل خو هم ژغ وکړ چې نور میرمنې مې به سرپرسته کوي او روانه جګړه فایته ورسوي
هم د ګور سفر طالبانې کده حکومت کې ګرځي هم داسې غواړي چې د خدای د پاره د قران د پاره نو د جګړو سلاس وافي نور وطن در بدر مکه به نور خوندې او سرسر مکه نه وي نور ماشمان مې چې مان کوي
نو غوښته نه ودا هغه د څول له وکی روغ له وکی پر خپل ځای باندې ځکه نه بالاج د جګړو سلاس وافي
حاڅه موکړه چې په دې تړاو په اورزګان ولایت کې د شوزو چارو ریاست له مسولینو سره هم خبري وکړو خو له پوره حاڅو سره سره بیا هم بریالي نسو دا په داسې حال کې چې له دې وړاندې په دغه ولایت کې د بشري حقوقو د سیمیز دفتر مسولینو ویلي وو چې په دغه ولایت کې د شوزو په وړاندې تاوتریخوالی څو برابر لوړ شوی دی او دولت له پامه غورځولې دي بل خو د اورزګان ولایتي اداري مسولین هم مني چې په دغه ولایت کې له میرمنو سره مرسته نه ده شوې او مرستو ته اړتیا لري خو ژمنه کوي چې مرستې به ورسره وکړي د دغه ولایت والی محمد شفیک اسدالله سعید ازادي راډیو ته داسې وویل
دا خواجه خوستا په دې کې شک نسته چې تاسو به سرپرست خوندې لرو هغه ته به سرپرست اعتماد لرو به سرپرست کندیان لرو د دې لپاره ان شاء الله موږ بندوبست لرو چې د دې لپاره یو د دې د استوګنځي لپاره کوشش وکړو چې د استوګنځي ځای ور برابر کړو د دې د معاشات لپاره د معاش د یو زمينه برابر کړو په دې بندوبست کې ان شاء الله د موږ
د یادونی وړ دی چې په اورزګان ولایت کې په تیرو شاوخوا دوه نیمو کلونو کې د رواني جګړې له کبله شاوخوا شل زره کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوي
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي تکل سوی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سه‌شنبې په ورځ څلورو هیوادونو بریتانیا، سکاتلند، بلجیم او فنلند ته سفر وکړي. د امریکا ولسمشر به هلته د سوداګرۍ پر سر پر ولاړو لانجو او پوځي مصارفو له خپلو سیالانو سره خبرې وکړي. تفصیل له ملالۍ بشیر نه.
مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د امریکا له پخوانیو متحدانو سره لږه لیوالتیا ښودلې او علنیه د ناټو په نوي دفتر کې تیر کال د نړۍ مشرانو ته وویل چې دوی د دفاع په برخه کې هغومره مصرف نه کوي لکه څومره چې باید وکړي او تیره میاشت په کاناډا کې د امریکا په لویدیځو سوداګرو متحدانو ځینې تورونه پورې کړل. د نوي سفر پر مهال به په بروکسل کې له ناټو مشرانو سره تر لیدو وروسته ترامپ برتانیا ته ولاړ سي. ترامپ تر دې مخکې چې دغه سفر پیل کړي تیره اونۍ هم د ناټو متحدانو په اړه وویل چې دوی باید خپل مصارف پرې کول پیل کړي. ده وویل چې امریکا باید د ناټو ټول مصارف په یوازې سر پرې نه کړي. ده د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل په اړه هم شکایت وکړ او وویل چې امریکا د جرمني د دفاع لپاره ډېر مصرف کړی. ده وویل ما انګلا ته وویل زه دا نسم تضمینولی خو موږ تاسې خوندي ساتلي یاست او تاسې په دې پوهیږئ، خو زه نه یم خبر چې موږ ستاسې د خوندي ساتلو په بدل کې څومره خوندیتوب ترلاسه کوو. په همدې حال کې ده وویل چې له پوتین سره د لیدو لپاره یې ټول تیاری نیولی دی. متخصصین وایي د ټرمپ دا سفر هم ښایي همغه سیسې لکه په کاناډا کې چې د اووه متحدو هیوادونو په سرمشریزه کې د ګډون پر مهال ټرمپ د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون صفتونه پیل کړي وو. کارپوهان وایي چې ټرمپ په یو ځل بیا د امریکا پر لویدیځو متحدانو مخامخ انتقاد وکړي چې دوی د دفاع په برخه کې کافي مصرف نه کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د بهرنیو اړیکو شورا د څېړونکي جیمز ګولجر له قوله لیکلي چې که ټرمپ یو ځل بیا د کیم غوندې د پوتین صفتونه وکړي او له ناټو متحدو هیوادونو سره سوړ چلند وکړي، دا به له ناټو سره د امریکا ائتلاف ته د زیان رسولو په معنا وي، ځکه ناټو نظامي ائتلاف د شوروي اتحاد له تهدیدونو څخه د اروپا د خوندیتوب لپاره جوړ شوی و. ټرمپ پر ناټو هیوادونو فشار ته دوام ورکړي چې تر 2024 میلادي کال پورې د خپلو کورنیو ناخالصو عوایدو 2% د دفاع په برخه کې مصرف کړي. ټرمپ وایي ناټو هیوادونو خپله برخه مصرف نه دی پرې کړی او لویه برخه مصرف د امریکا پر اوږو بار دی. د خبرداري ورکړي چې هیواد به یې د هغو هیوادونو له خوندیتوبه لاس واخلي چې دی فکر کوي خپله برخه ژمنتیا نه ده پوره کړې.
او دا هم د څو اوریدونکو اسمسونه د پکتیا له څمکنې ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر په خپل اسمس کې لیکلي، ولسمشر محمد اشرف غنی باید د ښوونکو معاشونه زیات کړي. عبدالقادر تکین لیکلي د سولې لپاره هر ډول هڅه او هر ممکنه لاره د امن او ثبات لپاره ګټوره تمامیږي. عبدالوارث لغمان لیکلي چې د ښوونکو له ازموینې څخه څلور میاشتې تیریږي خو تر اوسه پورې یو تن هم د ښوونکي په توګه په دغه ولایت کې پر دنده نه دی ګمارل شوی. ګل زمان صادق له کونړه کړي چې پر مرکز اسداباد راکیټونه لګیږي خو چارواکو اقدام نه دی کړی. او محمد قسیم له هلمند لیکلي له تیرو څلور میاشتو راهیسې مخابراتي شبکې په دې ولایت کې سم فعالیت نه کوي. اوس هم ورزو د ساینس نړۍ ته په نړۍ کې د ساینس په ډګر کې بل پرمختګ دا دی چې ساینس پوهانو یوه ځیرکه کړکۍ جوړه کړې ده. نور لیسمت څاروان اوري.
ساینس پوهانو داسې کړکۍ جوړه کړې چې په لازم وخت په خپله پرانیستل کیږي او بندیږي. دا سمارټ یا ځیرک ورسې چې ویلکس کمپنۍ جوړه کړې د سینسرونو په مرسته په کور کې د هوا تودوخه، لندبل یا رطوبت او د کاربون ډای اکساید اندازې ته په کتو په اتومات ډول پرانیستل کیږي. ویلکس کمپنۍ دا کړکۍ چې ویلکس اکټیو سیستم لري نندارې ته وړاندې کړه. ویلکس اکټیو سیستم د کور په منځ کې له سینسرونو څخه په استفادې د تودوالی، لندبل او د کاربون ډای اکساید اندازه معلوموي او د هوا د تودوخې وضعیت ته په کتو چې آنلاین ورته معلومیږي پریکړه کوي چې څه وخت پرانیستل شي او څه وخت بند شي. دا سیستم د کور او خونې د هوا د بدلون لپاره ډیر ګټور دی. د کور هوا تل بدلیدو ته اړتیا لري. د دې سیستم شیګنه دا چې لاشه تشخیصولی شي چې څه وخت د کوټې یا کور هوا بدلیدو ته اړتیا لري.
ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم. نرخان لري د نګرهان له هسک مینه له صالح څخه ورجاره موږ دغه یو مشکل لرو چې په ټوله هسک مینه له صالح موږ په یګانی لرو د شبکو خو فعال نه دي او زموږ تاسو او کوم زنګ وهونه یو غونډه یو غرته بخیج موږ ته مشکل سره موږ ګيري ورجاره دغه مسله تاسو د اړو نه چارک سره شریک کړئ او موږ دغه په یګانی فعال کی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلام علیکم زاهد جمعګل د میوان د ول صالح د بچا مر سره خبر کوم دا طالبان سره مردا چې فازا د حکومت سره دغه لوریه چې دغه بچا مر ونی سي یا د ور فریز ولا کیا کشر د دې د لاسره وته سي یا د جزر وته سي د سیستم په کورونا نه وځي د ورځې مون په کورونا نه وځي د خدای د قران ریډ دا اوس مسته چمو کو.
السلام علیکم. سمیع الله حلیمی تندر خبری کم د پکتیا څمکنی ولسوالینه. خدای پاک دی نور په افغانستان کې سوله راولي. نور دی جنگ او جګړو څخه ستړي شي. سوله د انسان ژوند ته ښکلا ور په برخه کوي.
الو السلام علیکم. زبیر ادو تندر پرځانه چې دا د مستسکری نه لرو د بکوا پور سوالګ د پاره په ولایت کې دغه د یو مرکز دی چې دا موږ د مستسکری وکړو. سلام.
ستاسو پیغام